ډیره مننه کوم احمدی صاحب. دوستانو په کابل کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل پرچم توالي راپور اوریدلی سي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې به هم واوري. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او مهم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر بازاهر تر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاواند لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي دي، او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو غټ بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نه سي حلېدلای او د تاوتریخوالي نه منونکي لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصول سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاواند لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاواند پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې پنځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د دوه نه تر لس کلونو پورې دي.
شغله خوګنی وای معلومه نه ده چې دغه هاوند چا لخوا توغول سوی، خو د پیښې په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوال شخړه روانه و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم د ځان په محکمه کې بې ګناه ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امر الله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅ کله د دې په لوي نه کوي چې شغله کرام ته له قانون د تېشتې لار برابر شي.
دوسیه ډیره شرمونکې ده. اوس ښاغلی کرام وایي چې دا دروغ دي. زه نشم کولی چې ستا په کلي کې دا دروغ ثابت کړم، خو راشه د محکمې د ملي شاته ودرېږه او دا تورونه دروغ ثابت کړه. په هغه بڼه چې موږ لاړو د ده پر خلاف مو عملیات وکړل د بحث وړ موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونی د مخه په پنشیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجه پاتې ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې لسو میاشتو په پنشیر کې د خلکو له نظر پټو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او ویل پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د افغانستان فوټبالرانو د جنسي ضرورتونه د تور تر لګیدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمه شغله کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوند فعالیتونو منع کړ. سمو ژغله ازادي راډیو ری. ایران ظاهرا د هغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړ او ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلې. اعتراف او وشتکلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم شو. بریتانیا وایي په یو ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبت پیښې ثبت کړي چې د لمی میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 3,65,513 ته ورسېده. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,65,000 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 2 میلیونه ته نږدې شوی دی. او د جرمنی په فریدنبرګ ښارګوټی کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپل د اور د لمبو خوراکسو. پولیسو پرون یک شنبه د دې قضیه په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلی وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بی احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بلسو. د شپې یوه بجه سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل څلور څلوېشت کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی د حالت ولید ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د بین الافغاني خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي.
مهمترین موضوع بر ما است که اینمی نشست که اینمی جاست پس از سال هم امکان پذیر باشه.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ شاوخوا لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
پلچکان یې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. د شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. هیڅ څوک د خپل کور څخه باندې نشي وتلی.
د سپتمبر 8 د پاکې هوا د نړیوال ورځ په مناسبت د کابل شاریانو شکایتونه.
موټر ډیر زیات شوی بل د دیسو طرف ته چې دا کمې بټیګانې د دی الودګړي زیاته د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
د بیلاروس ته مظاهره په روسي حالات به مهم خبر کو او په دوه منې مې کې دوا 19 پروګرامونه لرو د انصاف پلټ کې او ورک عزیزان. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکزی پلاوی پر اوربان ټینګار وکړي. تر اوسه په دوه کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکې ډله هغه وخت دوه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. امر الله صالح تیر شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم وویل چې حکومت له تیر جمعې قطر ته د تګ لپاره خپل ډله چمتو کړې ده. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې د اختلافات او موضوع تودا سوي ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برای رابلل سیو بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت تر سفر وروسته اعلان نیږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوی عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په قطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه سوي لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما مذاکرات مقید
موږ مذاکره په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکره د باعزت سولې سبب کیږي په یو ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده. دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
دوستان و امریدل چې په افغانستان کې د سول احتمالي سولې د راتلو په اړه بحثونه تاوده دي، خو هاخوا د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو پرې لارې بندې کړې دي، اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته صادق رښتینې کتنه کړې، دغه راپور چمتو کړی.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې، پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بندې، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی، کلینیک مو بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ محاصره ده، په 2 کیلومتره کې ولسوالۍ ټوله محاصره ده، هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک قرباني تګ راتګ ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسیدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی.
ولس و دغه ته د امید و هیله چې اچولې ده، د اولاد یو ګله روړۍ چې پیدا کوي هغه هم دغه انارو په باغداري په دغه باندې پیدا کوي، هغه چې لارې بندې وي انار مو حالت په باغو کې وراسته شي، څوک مارکیټ ته رسولی نشي، د هغوی بند څه ژوند وي، هیڅ خپل
بلخوا. د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په 60 ډول هر ورځ پر ملکي خلکو 2 تر 3 پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لوی لارې کې د شخړو ماینونو وضعیت دی چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شکل شوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې 15-14 هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده، خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په افغانستان کې هر ورځ 2-3 چاودنې کېږي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې بلکې تلفات ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونزو حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي، د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دې په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دې امنیت تضمین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دي شملکي او نظامی کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوی او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د سپتمبر 8 د پاکي هوا د ورځ په نامه نومول شوی ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د چاپیریال د اصول د نمراتولو لامل دغه هوا د لوی شهرونو هوا دومره ککړ شوی چې ډیری خلګي په بیلابیلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د منی چې د چاپیریال ککړتیا په لوی شهرونو کې ډیر ستونزې راولړې کړي. خدای اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. تفصیل د خر محمد سین پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هواد د لویو خارونو وسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادی راډیو ته وویل
نا وخت د شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیاتی په کابل کې موټر ډیر زیاتی شوی بل د 100 طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډیر زیاته د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي
دوري دی او دا خور دی ک باران او شي خټي او شي باران و شي بس بیا نو دوري دا اوس پر سنم ګډ ورده کابل خار کې ګاډي چلو دوري ډیر بازار
د چارو په هان وای د ونو زنګلون او شنو ساحو لمنځتل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وو.
زنګلونه په افغانستان کې یو طبيعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی وي، کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده، په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. دغه وزارت د بیان مرسته نورالا ترکی آزادی راډیو ته وویل
حکومت خارونو کې چې هوا ککړه وي په موږ خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي چې پندې اساس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېښت سلنه نور ناروغي دغه ککړې هوا څخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوختیا او دولت هڅې تیزې کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چې کومه مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیا او پکتو تعدیل شوی سکل په ټولو لوړپوړو ودانۍ او تصدیو کې د هوا فلټر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وساري او د شرکتونو ودانۍ مالکان مکلف دي چې مقرره عملی کړي.
اغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړای یو صلاحیت لرونکي کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسم ورزو روزګان ولایت چې په مرکز ترینکوټ کې ډیری ماشومان د دې پرځای چې شوانځوي ته ولاړ سي لخپل کورنۍ په پټه غیر اخلاقي فلمونه او یا هم جګړیز سریالونه ګوري. له ترینکوټ څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت هغه هنري چوک ته ورغلی چې ماشومان پکې دغه فلمونه ګوري. راپور به په ګټه وور.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز دریاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لوی سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لړل دي چې لکوره د شونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي. خودلته فلمونه او سریالونه ته ناستي.
کم سریال ګوري؟
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسې ته کیسې راته کولای شي؟
جنگ کیسې قاعده دغلو کسی دیده پاتم سیم که هم دلیه انتتو سنتر و هم سرطه سچلانم و دلیم رکارت ماسی مورا چو سودانی عربیناتونی بازم دست دیر ری رازی سار راس بیادن مازی کار ارتا ناسی نزیر بیا کورتا تا سبکا پا خاطر راسی دید دلتا ناسی
داغ فیلم او سریال پلورون که هم دامنی چی دیر مشتریانی ما شمان دی د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال پکې لیدو ته چمتو کوي شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې د دې لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا درسره پیدا شي هم تاسو ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا درسره ګرځي.
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت امنیتی مسولین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دغه څه مخه لدی وړاندې هم نیولې او اوس یو ځل بیا ونسی. د اورزګان ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سحر بیا د غراز پر پلورونو او کورونی ژغ وکړ چې د خپل ماشمانو څارنه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
زم شغله ازادي رادیو اوري. اوس به اجمل اندرتوي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل تر بل هر وخت رانږدې شوی، د نړۍ یو شمیر مشهور ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړي چې په افغانستان کې په ډیر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاو ته لري. د نرواکۍ پر ضد مبارزه او له طالبانو بده ویره دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سر لیک دی. د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالو شوی ویره لري چې که د خبرو په ترڅ کې طالبان بیرته راستانه شي د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعال دي. په دې کې د یوې حکومتي چارواکي گیسو یاري، د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي، د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوې چې په خپلو اړوند برخو کې کړي. د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او نانوي ستونزو او ننګونو تیر شوي. هیرالډ ورځپاڼې د دې ورځپاڼې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یو لیکنه خبره کړې چې سر لیکي دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي. لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بیلګې په توګه د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستي وړاندې شوې طرحې ته اشاره کړې چې اوس باید د دې هېواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. لیکوال د خپل لیکنې په یو برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو بشکسیز مرکچي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز تکینی له څه ننګونو سره مخ وي. لیکنه د مرکچي ټیم د وی غړي فوزیا کوفی له خلی وای طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوی افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې ژوند کول زده کړي. لیکوال د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د یوې بلې غړي فاطمه ګیلانی خبري را نقلوي چې وای په افغانستان کې هر خزه ویره لري. د میرمن ګیلانی په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی خزه دردولي. لیکوال همدارنګا په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو خزینه مرکچیانو حبیبه سرابي، شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وای کته هم تر اوسه خبري نه دی پیل شوی خو کله هم پیل شي د دې پینزو خزو پر وګوب درون مسولیت باروي.
وسمه نړیواله موضوع په بیلاروس کې د مظاهرو پر محل په لسکونو کسان نیول سوی دي. په دې هیواد کې پرون حمله واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لری کېدو لپاره په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. په پلازمینه منسک کې پرون امنیتي تدابیر ډیر جدي وو. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د بیلاروس د پلازمینه منسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلې. ژوندې دی بیلاروس شرم دی شرم شورونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل سوي او چارواکو بندیز ور باندې لګولې له ځانونو سره لیږدول. یو ډله مظاهره چانو د جمهوری ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په منسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې پلسګونو مظاهره چان نیول سوي او په لویدیز ښار هرودنا او ختیز ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومل کې هم مظاهرې وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د منسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولې وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداري ورکړی وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ایدا لري چې د اگست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی شوی خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولیده د مایدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونه دی کړی. دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو در څو موږ داسې کوو چې وخت وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبیني وروره د جنګ مایبیني د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
خبر کی
مننا.
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده، د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باید چې موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باید چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید چې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله من یم د دې هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.